کاروبار بشماست.
احمدی صاحب ډیره ډیره مننه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار 8 بجې دي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې چې د اکرام مسکینیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، لکه څنګه چې زما همکار وویل، زه سلطان محمد سرور تاسو سره یم. د مجلې د ریپورټونو پیل کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د سولې په هکله په کابل کې سلام مشورې پیل کړي دي. د افغانستان د وروستیو تحولاتو په هکله د نړیوالو ورځپاڼو مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته چې حمیده عثماني وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه مشورتي غونډه پیل کړي. اخوا په هلمند ولایت کې قومي مشرانو او سیمه ایزو چارواکو د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په اړه غونډه کړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا جمهور رئیس وایي واشنگتن له اسلام سره په جنگ نه دی، بلکې له هغو خلکو سره په جګړه دی چې اسلام یې تحریف کړی دی. پورا خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشورتي غونډه پیل کړي چې په هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ولس نظر واخلي. ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د نه غواړي چې خبرې له خلکو پټې تر سره شي، او د همدې لپاره یې سلام مشورو ته مخه کړې ده. د دې غونډو په ترڅ کې تیره ورځ پارک کې جمهور رئیس له پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمیر جهادي مشرانو او د ملي شورا له استازیو سره وکتل. تمه ده چې په دې لړ کې ولسمشر اشرف غنی د مدني ټولنو او ګوندونو له استازیو سره هم خبرې وکړي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې قومي مشرانو او سیمه ایزو چارواکو د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تیره ورځ غونډه وکړه. په دې ولسوالۍ کې له 15 ورځو راهیسې عملیات روان دي. د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس حاجي میراجان آزادی راډیو ته د جوړې شوې غونډې په اړه وویل:
سنگین کې یو غټه غونډه درلوده چې د امنیت پر برابر و او دغه مشکلات پر برابر و، او چې په دې کې ضعیف هوا کوم برخه ده ساخیستې وه. کامیابه غونډه وه، انشاءالله ولسي خلک نور تر شا ودرېدل او په دې عملیاتو باندې خوشحاله دي.
د هلمند امنیت قمندانې د رسنیو مسول سمونیار فرید احمد عبید پژواک خبری اژانس ته ویلي دي چې په دې عملیاتو کې د دولت 24 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د طالبان ویان بیا ادعا کړې ده چې په سنگین کې د ماین په 14 کې شپږ عسکر وژل دي. اخوا بیا د کندز په امام صاحب او ارچی ولسوالیو کې افغان حکومت له 3 ورځو راهیسې تصفیوي عملیات ورو کړی دي. دا عملیات له نږدې 3 اونیو راهیسې پیل شوي دي. د کندز والی محمد عمر صافی د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د عملیاتو د ورو کېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د شدیدو بارانونو په ترڅ کې موږ ونه شو کولای چې خپل روان ټانکونه او وسایط مخکې بوځو، ځکه هغه ځایونه ټول خامه دي او په هغې ځای کې د باران په وجه باندې
پژواک خبری اژانس راپور ورکړی دی چې د جګړو له کبله د امام صاحب د ولسوالۍ تر 2000 ډېر کورنۍ بې ځایه شوې دي. خو د کندز والی ازادۍ راډیو ته ویل چې د سره صلیب د نړیوال ادارې او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په همکارۍ د سه شنبې له ورځې راهیسې تر اوسه شاوخوا 100 تنه بې ځایه شوي تشخیص کړي دي. د افغانستان د فوټبال نوې روزونکې سالوان سکی دلویچ وایي د بهڅه وکړي چې د افغانستان ملي ټیم د اروپایي فوټبال له کلتور سره آشنا کړي. د 43 کلن جرمني روزونکې 13 ورځ دا تایید کړه چې د فرانکفورت د ځوانانو د ټیم له روزلو یې تر دې وروسته لاس واخیست او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته به روزنه ورکوي. سکی دلویچ په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د افغان لوبغاړي له نوي فوټبال سره آشنا کړي. د افغانستان د فوټبال روزونکې یوسف کارګر په جنوري کې په کابل کې ټپي شو او سکی دلیچ د هغه پر ځای وټاکل شو. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا جمهور رئیس وایي واشنگتن له اسلام سره په جنگ نه دی، بلکې له هغو خلکو سره په جګړه دی چې اسلام یې تحریف کړی دی. باراک اوباما پرون د زور زیاتی او بنسټپالنې د مخنیوي لپاره په سپینې ماڼۍ کې غونډې ته وویل: موږ د اسلام په مقابل کې نه جنګیږو، د موږ جنګ له هغو کسانو سره دی چې اسلام یې تحریف کړی دی. اوباما وویل د اسلامي دولت ډلې دینی مشران په واقعیت کې دینی مشران نه، بلکې تروریستان دي.
Nor should we grant these terrorists the religious legitimacy.
هغوی موږ باید د دغه تروریستانو ته هغه مشروعیت ورنکړو چې دوی غواړي. دوی دینی مشران نه دي، دوی تروریستان دي. باراک اوباما ویل هیڅ کوم دین د دهشتګردۍ او زور زیاتی مسول نه دی. پاکستانی چارواکی وایي په راولپنډۍ کې د شیعهګانو پر جومات په حمله کې دوه تنه ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. چارواکي وایي برید کوونکو تېره ورځ پر جومات ډزې وکړې او بیا یې یو بم ور واچاوه. جندالله ډلې د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. دا ډله له طالبانو بېله شوې ده او وایي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو د انتقام اخیستلو لپاره دا حمله کړې ده. د روانې میاشتې په پیل کې په پېښور کې د شیعهګانو پر یو جومات د حملې په ترڅ کې شل تنه ووژل شول او د جنوري په دیرشمه په سند کې د شیعو پر جومات په برید کې شپېته تنه ووژل شول. پاکستانی طالبانو د دې حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران نگهبان شورا پریکړه وکړه چې د دغه هیواد پارلماني انتخابات به نږدې یو کال وروسته وشي. د ایران د دغه ځواکمنې شورا ویاند نجات الله ابراهیمیان تېره ورځ وویل چې د 2018 کال په فبروري کې به په یوه ورځ هم پارلماني انتخابات ترسره شي او هم به د ده په وینا د خبرګانو شورا ته استازي انتخاب شي. د ایران خبرګانو شورا شپږ اتیا غړي لري چې ټول امامان وي او دوی بیا د ایران ستر مذهبي مشر ټاکي. د هغه کارونه څاري او که چېرته د دوی په باور د هغه کارونه سم نه وي نو له کاره یې هم لرې کولی شي. وروسته له دې چې روس پلاو بلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې یو ستراتیژیک خار ونیو، دغه هیواد د ملګرو ملتونو په سوله ساتونکو ځواکونو غږ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د اور باندې څارنه وکړي. شاوخوا 2500 دولتي عسکر د دی بالتیس خار څخه وتلي دي. د اوکراین د ملي دفاع او امنیت شورا پرون تایید کړه چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو د څارنه غوښتنه شوې ده. په بل خبر کې بیا د بریتانیا حکومت داسې عکسونه خپاره کړي دي چې وایي دا د روسیې ډېر پرمختللې دافعیاوه توپونه دي چې د اوکراین په ختیځ کې ترې کار اخیستل کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ وویل چې دا اس ای 22 توغندي دي. دا پرمختللې وسلې اوکراینی پوځیان نه لري نو روسي پلاوه بلتون غوښتونکو له اوکراینی ځواکونو څخه نه دي ترلاسه کړي. د عکسونو له نیټو ښکاري چې د جنوري په 24 او د فبروري په 15 د دې توغندیو عکس په شاختارس کې اخیستل شوی او د فبروري په 4 عکس په دونیس کې اخیستل شوی دی. او وروسته خبر دا چې د مالدیویا پارلمان چیریل گابروسی ته د صدر اعظم په توګه د اعتماد رایه ورکړه. 8-کلن گابروسی د اروپایي ټولنې پلوي کوي او مخکې داسې ښکارېده چې روسي پلوه به په پارلمان کې دته د باور رایه ورنکړي. گابروسی ویلي دي چې مالدیویا به وکړی شي چې په 2013 کال کې اروپایي ټولنې ته د غړیتوب وړاندیز وکړي. روسي خبرداري ورکړی دی که چېرته مالدیویا له اروپایي ټولنې سره روابط ډېر نږدې کړي نو ښایي په روسي پلوه بلتون غوښتونکي سیمې ترانس دنیستر کنترول له لاسه ورکړي او د روسیې د ګازو بیه هم پرې زیاته شي. روسیې والله مخه هم پر مالدوویا اقتصادي فشار زیات کړی دی او د دغه هیواد د واین سبزیو او غوښو پر وارداتو یې بندیز لګولی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
درنو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنی چپه 1290 او اف ام 100.5 اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلی ریپورتونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د افغانستان حکومت د سولې په حق لا په کابل کې سلا مشورې پیل کړې دي. افغان چیړونکي په دې نظر دي چې د پاکستان روانو ناامنیو اسلام آباد له کابل سره امنیتی همکاري ته اړ کړی. د افغانستان د مشرانو د جرګې د نړیوالو اړیکو پخوانی مشر عارف الله پښتون
کچیر په کندهار کې وایي چې هری حمله کیږي سبا ته په کوټه کې کیږي، که سبا ته په خوست کې کیږي نو بل سبا ته په میرامشا کې کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو وروستی ریپورت چې وایي د ملکی تلفاتو شمیر زیات شوی تاییدوي. رفیع الله بیدار د دغه کمیسیون ویاند
یو نوم مخترم ادارې چې کوم د تلفاتو ارقام خپاره کړي دي او د ملکي تلفاتو په مرجو بل زیاتوالی راغلی، ځانګړې توګه د اطفالو د ښځو مرجو بل هم زیاته شوې ده په دې مجموعي کې.
واشنگتن گواخ کړی کچېری روسیا په اوکراین کې خپل لاسوهنو ته دوام ورکړي نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي. نور ریپورتونه هم لرو. د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه د نړیوالو ورځپاڼو مطالب هم خپرو او د خبرونې په پای کې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه مه هیروي. لمون سره اوسئ. د افغانستان حکومت د سولې لپاره په کابل کې سلا مشورې پیل کړي. دا خبرې یو ورځ وروسته تر دې شروع شوې چې په کابل کې د پاکستان لوی درستیز د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې اسلام آباد به هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو شي. تر دې مخکې چین له کابل سره ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د سولې په خبرو کې مرسته کوي. کابل تر دې ژمنو وروسته څه ډول سلا مشورې پیل کړي دي؟ تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې له یو شمېر سیاستوالو سره د سولې په باره کې سلا مشورې پیل کړې دي. په جمهوري ریاست کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته په دې شرط چنوم بیان اخیستل کې شو ویل د سولې لپاره به د خبرو سلسله دوام وکړي او په راتلونکي کې به د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو له استازو سره هم خبرې وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې ګړندۍ شوې دي او د همدې لپاره ولسمشر له بیلابیل واخیستمنو کسانو سره سلا مشورې پیل کړې دي.
د سولې لپاره اړیزه تیزې شوې دي او د نړیوال جمهور سفرونه چین ته یا پاکستان ته یا سعودي او اماراتو ته یا انقری په دې هین او ایران ته سفرونه کوي. بل د پاکستان په موقف کې څه تغییر چې راغلی دی دی هم سوالات پیدا کړي دي. هم د افغانستان د خلکو سره څه امیدونه پیدا شوي دي چې پاکستان او افغانستان تر شریکه دلته د سولې او ثبات لپاره یا د امن لپاره کار وکړي نو دا به نتیجه ورکړي.
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه تیره ورځ په ار کې لومړی له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. بیا یې له یو شمېر قومي مشرانو سره سلا مشوره وکړه. د جهادي ډلو له جنو مشرانو سره خبري وکړي چې په دې ډله کې له پیر سید احمد ګیدانی او اسماعیل خان سره وکتل. ولسمشر د پارلمان له وی ډلې سره هم د سولې مسله وڅېړله. که څه هم د افغانستان حکومت د سولې په اړه سلام مشورې پیل کړې دي خو تر اوسه طالبانو ته د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد وایي چې د طالبانو په دریځ کې د پخوا په پرتله نرمښت راغلی.
یو ذهنیت چې اوس ایجاد شوی دی د چینې د هیوادونو سره ګاونډیانو سره یا جهانیانو سره یا دلته په ملي سطح هم چې یوازې جنگ د حل لاره نه ده، باید مذاکرات وشي، تفاهم وشي. دغه ذهنیت په طالبانو کې هم یو څه د نرمښت پیدا کړی دی. موږ په دې عقیده یو چې که دا جنګونه هر څومره طولانی کېږي بیا به هم د دې حل
له طالبانو او نورو حکومت مخالف وسلوالو سره چې په تیرو وختونو کې د سولې هڅې پیلې دي نو د بشري حقونو د یو شمېر ډلو له اندېښنو سره به ملګري کېدي چې داسې نه شي چې په تیرو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې ترلاسه شوې بریاوې د سولې قرباني شي. تیره ورځ ولسمشر اشرف غني د سولې د هڅو په ارتباط د افغان میرمنو له استازو سره هم سلا مشوره وکړه.
درنو اوریدونکو د همکار احمد شیبر په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره په کابل کې سلا مشورې پیل کړي. د خبرې یو ورځ وروسته تر دې شروع شوې چې په کابل کې د پاکستان لوی درستیز د خپل سفر په مهال ژمنه وکړه چې اسلام آباد به هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو شي. افغان څېړونکي افغانستان ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو په اړه بیلابیل نظریات لري. یو شمېر وایي چې د پاکستان روانو ناامنیو اسلام آباد دې ته اړ کړی دی چې له کابل سره امنیتی همکاري زیاته کړي. اجمل تورمن په دې حقله تفصیلی رپورت لري.
یو شمیر افغان څېړونکي په دې باور دي چې په پاکستان کې روانو ناامنیو دغه هیواد افغانستان په وړاندې سیاست بدلولو او تروریزم سره جدي مبارزې ته اړ کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د اړیکو پخوانی مشر عارف الله پختون ازادۍ رادیو ته وویل پاکستان ته د دوی د تیرو سفرونو موندنې ښیي چې دغه هیواد په نور له افغانستان سره دوه ګونی چلند نه کوي. ښاغلی پختون هیله څرګنده کړه چې پاکستان به تر دې وروسته د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره خپل وعدو ته ژمن پاتې شي.
که چیرې په کندهار کې وایي انتحاري حمله کېږي، سبا ته په کوټه کې کېږي، که سبا ته په خوست کې کېږي نو بل سبا په میرانشاه کې کېږي، که سبا په جلال آباد کې بل ورځ په پېښور کې کېږي نو دغه نو دوی خپل هم ډېر زیات رنج وړي او دوی هم اوس هلته په خپل مشکل کې حتا شوي دي. دوی اوس همدغه تضمن شوي دي چې دواړه سره لاس ورکړي او دغه مشکلات منځ یوسي د خپل مابین کې یو داسې اعتماد فضا رامنځته کړي چې اعتماد سازي وکړي چې دواړه په هماغه باندې ژمن پاتې شي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان لوی درسیس د سه شنبه په ورځ کابل ته راغی او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ په پیاوړتیا له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. دا په تیرو دریو میاشتو کې کابل ته د راحیل شریف دوهم سفر دی او د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدل وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډول راشه درشي ډېری شوي دي. په عین حال کې د سیاسي چارو یو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې پاکستان لا هم د افغانستان په وړاندې څو مخې سیاست لوبوي. ښاغلی کوهستانی وایي پاکستان هڅه کوي چې په هغو وعدو سره چې ورته ژمن نه دی افغان مشران دوکه او د سیمه ییز سیاست مدیریت خپل کړي.
زه اندېښنه لرم چې دا تګ راتګ په افغانستان کې اختلافونه نور هم زیات نه کړي، مونږ ونه ویشي او بل دا چې مونږ له خپلو ستراتیژیکو متحدینو څخه لرې نه کړي، لکه هند، لکه چین او لکه نور غربي هیوادونه. نو ځکه باید د افغانستان د کشفي او استخباراتي سازمانونو سره مشوره او د افغانستان د ملي منافع په خوندي ساتلو سره او کومې تجربې چې تر ننه پورې لرو دا پروګرام تر غور او پاملرنې لاندې ونیول شي.
خاغلی کوهستانی دغه شان وایي چې افغان حکومت باید له غور نه کار واخلي او د پاکستان په وړاندې یو مشخص سیاست خپل کړي. د دغه افغان څېړونکي په باور سره که افغان حکومت د پاکستان په هغه وادو دوکه شي چې عملی بڼه نه لري، نو تر ډیره به خپل اعتماد د خلکو په وړاندې وبایلي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ملګرو ملتونو په خپل نوی ریپورت کې وویل چې د افغانستان په جنگونو، چاودنو او نورو بریدونو کې ملکی مرګ ژوبله زیاته شوه. زموږ خبريال خان محمد سین په دې اکله د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې چې په مو ورته راړو.
بیدار صاحب، تاسو د ملګرو ملتونو د دې راپور سره چې په جنگونو کې ملکی تلفات زیات شوه موافق یاست؟
یلمو مخترم ادارې چې کوم د تلفاتو کار لپاره کړی دی او د ملکي تلفاتو په مرجوب لا چې تاسو راغله ځنګړی توګه د اطفال او د خلکو مرجوب له هم جاته شوی د پدې مو مجموعي تعداد کې موږ درس ته کړی شپږ زره پنځه کسان موږ د هغې شمسي کال په حساب باندې حساب کو د حمل تر اقرب میاشتې راته میاشتې د درنې کال کې مقایسه کو زمونږ افغان خوی چې څنګه وشي چې له زیاتوالی راغله ده. یعنی هغه درې میاشتې چې د جلیدل وهو د تېر کال دی هغه زموږ په دې کال کې نه حسابېږي که نه، دغه تفاوت شاید په دې باندې هم وي چې موږ د هجري شمسي کال په حساب باندې کار کوو، هغوی د شری کال په حساب باندې کار کوي.
بېدر صاحب، تاسو ویل چې دا تلفات زیات شوي، د تېر کال په نسبت څومره زیات شوي؟
زمونږ د موندنو په اساس باندې څلور لس سلنه په وژل شوو او زخمي شوو کسانو کې زیاتوالی راغله ده د دوه نوي کال په نسبت باندې.
بیدار صاحب، د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون تر کومه حد دې پیښو اندېښمن کړی دی؟
د سړک غاړې ماینونه، د انتحاري عملات، او هغه راکټونه او مرمۍ چې په مسکونی ځایونو باندې پریوزي، او هغه هدفمند مرګونه چې د انسانان دورایا هدف ټاکي، او دا ټول ملکیان دي. نو زموږ وجبات په دې هم د اضطراب او د نگرانۍ زیاتېږي چې په دې کې په دې وروستي کال کې د کوچنیانو او د ماشومانو تعداد کې زیاتوالی پیدا کړی. څوارلس سلنه اطفال او کوچنیان زیات شوي دي په عمومي رقم د اطفالو په وژنه کې د جنګ په جریان کې. یو د جنګ فریق نه جوړوي، په جنګ کې هېڅ رقم نه لري. په دې خاطر باندې دې وژل هم ناروا عمل دی او هم د نړیوالو قواعدو د جنګ د قوانینو په اساس باندې یو ضد قانوني اقدام هم دی.
بیدار صاحب، د دې لپاره چې دا تلفات کم شي، ستاسو غوښتنه په جنگ کې لخکېلو خو څه ده؟
موږ دواړه قوت د جنگ چې یو نړیوال قوتونه او دولت قوتونه یو خوا جوړوي، بل خوا چې د دولت مخالفین دي. زمونږ دا خواسته چې د نړیوال قانون دی جنگ او د جنوا کنوانسیون ټول قواعد په ځان باندې ومني او د دولت مخالفینو ته په دوه بنیادو باندې موږ دا خواهش کوو، یو د اسلامي تعلیمات مطابق هغوی چې د جنګ فریق نه جوړوي په جنګ کې د دخل نه دي هغوی نه باید چې هدف وګرځولی شي، بل د جنګ عرف بینالمللي دی جنګ که چېرته دیو دولت هم نه دي ولې عرف او دود دستور د جنګ باید مراعت کړي او د ښځو ماشومانو بوډاګانو او هغه څوک چې په مجموع کې په جنګ کې فریق نه دي د هغوی د ژوند او د مال خیال وساتي.
بیدار صاحب، روستای پختنه مې ده چې دا غوښتنه خو به مخکې هم شوي ستاسې د کمیسیون لخوا، څه فکر کوي چې کومې خوا دغه اصول نه دي مراد کړي؟
د دولت او د دولت نړیوال حامی قوتونه چې دي په خپل جنګي تاکتیکونو کې او حرکاتو کې داسې تغیرات راوستل، داسې بدلون راغی چې په وروستیو کې اوس همدا کال چې تېرېږي ډېریته لخوا د دولت مخالفینو ته راځي، د حالیا سره تلفات ملکی وګړي د دولت مخالفینو دخوا نه وژل شوي دي په دې جنګونو کې، د هغوی په حرکاتو کې، نظامي حرکاتو کې. ولې د دولت او حامی نړیوال قوتونه چې دي هغوی ته دغه ډېر کم منسوب دي دغه تلفات، یعنی د 15 سلنې په حدودو کې، او شل دوی سلمه هغه کسان دي چې طرف معلوم نه دی
بیدار سب کامیاب وسی.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وچه په افغانستان کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په هکله خبرې وکړې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دیونه.
درنو اوریدونکو، زمون غغله ازادي رادیو په منځني چپه 1290 او اف ام 1.5 اوري. د افغانستان د ځوانانو مدني ټولنه وایي د ملي وحدت حکومت مشران هغه ژمنې چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له ځوانانو سره کړي باید عملي کړي او کنه په مظاهرو بلاس پوری کاندي. د دغه ټولنې غړیو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په دولتي ادارو کې باید کارکونکي د تخصص او وړتیا له مخې په دندو وګمارل شي او په کابینه کې د ځوانانو لپاره یو وزارت په پام کې ونیول شي. په ورته وخت کې د اجرایی ریاست مرستیال ویاند وایي چې د ځوانانو او ښځو استعدادونو ته وده ورکول د حکومت په لومړۍ درجه کې په لومړۍ درجه اهدافو کې ځای لري او د ملي وحدت حکومت د کابینې له بشپړېدو وروسته هغه ژمنې چې کړي دي باید پوره کړي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د ځوانانو مدني ټولنه وایي د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له ځوانانو سره زیاتې ژمنې کړې وې، خو تر اوسه د عملي کېدو هیڅ ډول اقدام نه تر سترګو کیږي. د ولسمشر او اجرایي رئیس ژمنې دا وې چې په حکومت کې به ځوانان د وړتیا، تخصص او اهلیت په اساس په لوړو دولتي پوستونو ګماري او ځوانانو ته به د لا زیاتو زده کړو زمینې برابروي. د ځوانانو د مدني ټولنې مشر فریدن فدایی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې د ملي وحدت حکومت لا جوړېدا د څلور میاشتې تیریږي، خو د ځوانانو د ستونزو په حل کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. ویلې چې د ملي وحدت په حکومت کې به تر ډېره ځوانانو ته ونډه ورکوو، له بده مرغه یوازې ژمنې پاتې شوې، نور هیڅ هم ونه شول. موږ ځوانانو ته وزارت غواړو، که چیرې وزارت نه وي ځوانانو ته د خپلواکه اداره رامنځته کړي. که رښتیا هم حکومت وړتیا په پام کې نیسي، موږ لایق او متخصص ځوانان لرو. که چیرې د ملي وحدت حکومت چارواکي په خپلو ژمنو عمل ونه کړي، موږ به مظاهره وکړو.
د دې ټولنې غړیو د یو پریکړه لیک په لوستلو سره ځوانانو ته د لا زیاتو تحصیلي اسانتیاوو د برابرولو غوښتنه وکړه. ولسمشر اشرف خنی او د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خلکو سره د عدالت د تامین او په ځانګړې توګه ځوانانو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې د پراخو مرستو ژمنې کړې وې. په ورته وخت کې د ملي وحدت حکومت ویندویان وایي د کابینې په بشپړېدلو سره ټولې هغه ژمنې چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له سره شوي هغه به عملي شي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي والی حکومت لومړیتوبونو څخه د ځوانانو او د ښځو لپاره د کار د زمینې مساعدول او په تصمیمنیونکو پوستونو کې د هغوی مقرري ده. هغه ژمنې چې له ځوانانو او ښځو سره کړي دي پر هغوی باندې ولاړ دي. د کابینې پاتې غړي چې معرفي کېږي په هغو کې به هم د ځوانانو ونډه بارزه وي. په ولایتونو په سطحه، د معینیتونو په سطحه، ولسوالۍ په سطحه به زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت ته وخت ورکول شي تر څو حکومت په ټولو برخو کې چې ژمنې شوي دي هغه هم پوره کړي او همداراز د ځوانانو ښځو لپاره مشخصا لیدل کېدونکي کارونه سرته ورسوي.
د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې فعالان وایي چې د ځوانانو حق غوښتنو ته د ملي وحدت چارواکو نه پام به ځوانان د ملي وحدت په حکومت بې باوره کړي او حکومت نه باید په هیواد کې شته فرصتونه او ظرفیتونه له لاسه ورکړي. دوی دغه شان د ولسي جرګې لغړیو غواړي چې کاندید وزیرانو ته د باور د رایې ورکولو پر مهال وړتیا، تخصص او تجربې ته پام وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
در دیر پاره جب افغانستان که مداخله تو نشیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی رادیو نواوری.
درنو اوریدونکو وخت د ورځې 8 بجې او شپږ دقیقې دی. د ما همکار اکرام سکینیار د استودیو لغې خوراته وایي چې د عربي اماراتو او د زیمبابوې ترمنځ کرکټ لوبه روانه ده او په 15 اوور کې 132 رنزونه کړي دي. کوم ټیم رنزونه کړي دي؟ زیمبابوې بیټنګ کوي او امارات هم بالینګ کوي. دغه لوبه د نړیوال جام د لوبو په زمین کې ترسره کیږي. رابو شو د خبرونې ریپورت ته واشنگتن وبخي. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو په هکله یو څیړنیز راپور ښیي چې افغان میرمنې مسؤلیت نه لري. په دې راپور کې ویل شوی چې په اکثرو مواردو کې ځینې ښځې او نجونې د کورنۍ د نږدې غړو لخوا ځورېدلې. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
کور چې د ښځو او ماشومانو د مسؤلیت لپاره تر ټولو خوندي ځای ګڼل کیږي، په ځینو مواردو کې په همدې خوندي ځای کې هم دوی ځورول کیږي او جنسي تیری پرې هم کیږي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د څیړنیز بنسټ وروستی راپور د دې حقیقت ښکارندویي کوي. د دې بنسټ مشر زرقا یفتلی په کابل کې د دوی د څېړنې د خپرولو پر مهال وویل، له ښځو او ماشومانو سره د زور زیاتی او پر دوی د جنسي تیری عاملین، د زور زیاتی او جنسي تیری د قربانیانو د کورنۍ غړي، گاونډیان او نږدې خپلوان په ګوته شوي دي.
مون د خپلو څېړنو نتیجې په څلورو برخو ویشلې. عوامل څه دي؟ عواقب څه دي؟ بله برخه دا چې د عدلي او قضایي ارګانونو چلند څه و، او دا د دې له امله چې په ځینو مواردو کې قربانیان شاکي و چې ښه چلند ورسره نه کیږي، او بله دا چې په دې برخه کې د پولیسو چلند مونږ خوشبینه کړي یو.
دا راپور د کابل، کاپیسا، بلخ، ننګرهار او کندهار په ولایتونو کې د زور زیاتی او جنسي تیریو له 15 قربانیانو او 150 مدافع وکیلانو سره د مرکو پر مټ ترتیب شوی دی. پخوانی دښمنۍ، کورنۍ شخړې، بېوزلي، جنسي تبعیض، له قانون او د اسلام له اصولو څخه بېخبري او ناوړه دودونه هغه موارد دي چې په دې راپور کې پر ماشومانو او ښځو د جنسي تیریو د لاملونو په توګه یاد شوي دي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د ملاتړ بنسټ په راپور کې راغلي چې له ښځو او ماشومانو سره زور زیاتی او پر دوی جنسي تیری، د قرباني شوې د بدنامۍ، ویرې، کرکې، رواني ستونزو او دا ډول نورو ټولنیزو ناخوالو سبب کیږي. په عین حال کې د جامعه باز بنسټ چې د دې څېړنې مالي ملاتړ کوي وایي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې له ښځو او ماشومانو سره د زور زیاتی او پر دوی د جنسي تیریو د قضیو په وړاندې مناسب چلند نه کیږي. د دې بنسټ مشر شهرزاد اکبر وویل،
کله چې په کور کې د یوې ښځې یا ماشوم مسؤلیت ډاډمن نه وي، عدلي او قضایي ادارو ته مراجعه کوي، هلته له پرېکړو څخه راضي نه وي. د مثال په توګه چې موده مخکې چې پدې وینجلې د هغې د پلار لخوا جنسي تیرې شوې و، قاضي ورته ویلی و چې ته ملامت یې، تا باید ځان وژلې وي.
په خاطر دې هم د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتی راپورونه خپاره شوي، خو د ښځو او ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې په دې ډول قضیو کې کموالی نه دی راغلی. دوی له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي او د هر ډول تاوتریخوالي عاملین مجازات کړي. د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړي دغه فعالان وایي چې د دې لپاره چې د دې ډول پیښو مخه نیول شوی وي، په کار ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په جدي توګه پلی شي.
د خان محمد سین ریپورت مول کابل واورید. واشنگتن روسیې ته خبرداری ورکړی ک چې په اوکران کې خپل لاسوهنو ته دوام ورکړي نو نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي. درنو اوریدونکو د دغه خبر تفصیلی ریپورت به وروسته واوري، خو اوس په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیز ته چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه مشورتي غونډې پیل کړې دي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې قومي مشرانو او سیمه ایزو چارواکو د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تیره ورځ غونډه وکړه. د کندز په امام صاحب باورچی ولسوالۍ کې افغان حکومت له درې ورځو راهیسې تصفیوي عملیات روک کړي دي. د افغانستان د فوټبال نوی جرمنی روزونکی سالوان سکیل دچوای د بهڅه وکړي چې د افغانستان ملي ټیم د اروپایي فوټبال له کلتور سره آشنا کړي. د امریکا جمهور رئیس وای واشنگتن له اسلام سره په جنگ نه دی، بلکې لاغو خلکو سره په جګړه ده چې اسلام تحریف کړی دی. د ایران نگهبان شورا پریکړه وکړه چې د دغه هیواد پارلماني انتخابات به نږدې یو کال وروسته وشي. اوکراین د ملګرو ملتونو په سوله ساتو ځواکونو غږ کړی چې دغه هیواد په ختیځ کې د اوربند څارنه وکړي. د بریتانیا حکومت داسې عکسونه خپاره کړي دي چې وایي دا د روسیې ډېر پرمختللي دافعه توپونه دي چې د اوکراین په ختیځ کې ترې کار اخیستل کیږي. او د مالدویا پارلمان چیریل گابروسی ته د صدر اعظم په توګه د اعتماد رایه ورکړه.
مننه له همکار حمید عثمان څخه چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړ. درنو اوریدونکو، وخت د سهار 8:02 دی. د خبرونې په پاتې برخه کې به 2:19 پروګرامونه بشري او اساسي حقوق او ژوند په شیبو کې ووري، خو مخکې له هغې نه په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان د تحولاتو په هکله مطالب او د اوکراین د تحولاتو په هکله ریپورت لرو. د افغانستان د تحولاتو په هکله د نړیوالو ورځپاڼو مطالب همکار جان آغا الکوزی وړاندې کوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه مضمونونه خپاره کړي چې وایي د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه لیکلي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې د دفتر یا یوناما په کلني راپور کې مهمه خبره دا ده چې یو شمیر ملکي افغانانو ته د ډیورند کرښې اغاړې نه د توغندیو په ډزو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په راپور کې ویل شوي چې په 2014 کال کې لږ تر لږه 140 ځلې د افغانستان پر خاورې حملې شوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه د یوناما د راپور پر اساس لیکي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبله کې د نظر وړ کموالی راغلی او یو دلیل ممکن دا وي چې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د مسلې په اړه یو مضمون کې لیکلي، په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې یو علت ممکن دا وي چې په دې هیواد کې د جګړې بڼه بدله شوې او زیات شمېر افغانان له خطر سره مخامخ شوي. ورځپاڼه د یوناما د راپور په استناد لیکي، له 2009 کال راهیسې په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره وسلوال او افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې یو له بل سره مخامخ شول او دواړو خواو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، د افغانستان د جګړې ناوړه عواقب په مرګ ژوبلې پورې منحصر نه پاتې کیږي، بلکې یو شمېر افغانان د جګړو له امله بې ځایه شوي او د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس یوازې 8,000 افغانان د هیواد په داخل کې بې ځایه شوي. خو فارن پالیسي خپرونې د افغانستان د جګړې یو بل اړخ څېړلی او یو مضمون یې خپور کړی چې سرلیکې دی، امریکا او لویدیځ ځکه په افغانستان کې ناکام شول چې لومړني قواعد او اصول یې عملي نه کړل. خبرونه لیکي، کله چې دا پوښتنه مطرح کیږي چې امریکا ولې په افغانستان کې ناکامه شوه، زیات دلایل راوړل کیږي. ځینې کسان وایي په پاکستان کې د وسلوالو امن ځایونو له منځه نه ولاړل، یا دا چې د امریکا دفاع وزارت چمتو نه و چې د افغانستان د خلکو ټولنیزې سیاسي او اقتصادي هیلې پوره کړي، او یا دا چې ناټو لکه څنګه چې لازمه وه د افغانستان په جګړو کې غونډه وانخیسته، او ځینې نور دلایل. فارن پالیسی زیاتوی دا ټول ځوابونه سم دي او نور زیاتې پلمې هم شته چې په افغانستان کې د نبري دلایل ګڼل کیږي خو دا یو هم د ناکامۍ رښتینی دلایل نه دي. د خبرونه په باور واقعي دلیل دا ده چې امریکا په افغانستان کې د جګړې لومړني قواعد او اصول هیر کړل، په دې معنی چې ستراتیژي له سیاست سره تطبیق نکړه، غلط او ناسم تصویرونه وایستل شول، د امریکا دفاع وزارت په خپل سر کارونه پر مخ یوړل او داسې فکر کاوه کوم حل چې امریکایان غواړي هغه افغانان هم غواړي. فارن پالیسی لیکي تر اوسه نه ده څرګنده چې امریکا په افغانستان کې څه غوښتل، آیا هدف یې د طالبانو له منځه وړل او د افغانستان د دولت جوړول و، یا دا چې غوښتل یې په یوازې ځان د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي او که د افغانستان د بیا رغونې او آبادۍ لپاره د مارشال پلان د عملي کولو هلې ځلې کولې. خبرونه لیکي اوس هم څرګنده نه ده چې امریکا څه غواړي او د څېړونکو په باور که چیرې دا هدف څرګند شي او امریکایي عسکر یې د رسېدو لپاره په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، په هغه صورت کې به امریکا له دې ناکامۍ نه خلاصه شي.
واشنگتن روسیه ته خبرداری ورکړی چې که په اوکراین کې خپلې لاسوهنې ته دوام ورکړي نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي او ناټو پر مسکو غکړی دی چې خپل ځواکونه د اوکراین وباسي. دغه ګواښونه وروسته تر دې وشول چې په اوکراین کې روس پلوو بیلتون غوښتونکو تیره ورځ یو ستراتیژیک ښار ونیو. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د څانګې رپورټ احمد شیبر اوروي.
واشنگتن ماسکو ملامت کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو له لوري د چهارشنبې په ورځ د دیبال سیفت ښار په نیولو کې د هغوی ملاتړ کړی دی او په دې ډول یې هغه اوربند بې اهمیته ګڼلی دی چې نړیوالې شاته ولاړ دي. سپینې ماڼۍ وویل ماسکو په مینسک کې د شوي اوربند په پلي کېدو کې پاتې راغلی، نو له دې خطر سره مخامخ شوی دی چې شایي نور بندیزونه پرې ولګول شي. د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل ښکاره ده چې موږ په دې باور یو چې دا ټولو خواوو ته مهمه ده چې تړون ته درناوی وکړي. دا هم یو مخ ښکاره ده چې روسیه ته بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او په خپلو روسانو هم خپلې هغې ژمنې نه دي پر ځای کړي چې د خبرو پر مهال یې کړې وي. په دې برخه کې د دوی ناکامي دوی د ډېر زیان له خطر سره مخامخوي. دوی باید پوه شي چې نور ګامونه هم شته. د امریکا ترڅنګ ناټو هم روسانو ته خبرداري ورکړ چې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ د لاس په سر شي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تیره ورځ د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په یوې غیر رسمي غونډه کې د ګډون لپاره ریګا ته ولاړ او هلته یې خبري اعلان ته وویل زه پر روسیې شخ کوم چې خپل ټول ځواکونه د اوکراین له ختیځ څخه وباسي، د بیلتون غوښتونکو له هر ډول ملاتړ څخه دې لاس واخلي، د مینسک د اوربند د تړون درناوی دې وکړي او کوم اغېز چې پر بیلتون غوښتونکو لري له هغه څخه دې استفاده وکړي څو هغوی هم اوربند ته غاړه کېږدي. دیبال سیف د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د دوو مهمو مرکزونو دونیتسک او لوهانسک د ښارونو ترمنځ د اورګاډي د یو ځای کېدو ستراتیژیکه نقطه ده. روسی پلاو بیلتون غوښتونکو تیره ورځ وروسته تر دې ادعا وکړه چې د دیبال سیف بشپړ کنټرول یې ترلاسه کړی چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو دا تایید کړه چې د یو پلان له مخې پوځیان له دې شاره ایستلی دي. په کیف کې دفاعي چارواکو وویل چې 2495 اوکراینی پوځیان له دیبال سیف څخه تیره ورځ ووتل. بیلتون غوښتونکي وایي چې دوی د دوشنبې په ورځ پر دیبال سیف برید وکړ او 300 اوکراینی عسکر یې اسیران کړل. د اوکراین چارواکو دا منلې ده چې یو شمېر پوځیان یې نیول شوي دي خو د هغوی د شمېر په اړه یې څه نه دي ویلي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
درنو اړیدونکو زموږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1290 او اف ام 3.5 اوري. وخت سهار 8 بجې او 8 دیرش دقیقې دی. د خبرونه په دې برخه کې اونیز پروګرام بشري او اساسي حقوق اوري چې وروسته به د ژوند په شیبو کې پروګرام خپور شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.5 صفه اورئ. لکه څنګه چې د بشري حقوقو څخه یو حق د وګړو د استوګنې د شخصي ځایونو خوندیتوب دی، په دې خبرونه کې هم د هیواد د وضعي قوانینو لمخې په دې حکله بحث کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمهیز دفتر د تخطیو او څیړنو څانګې مرستیال ښاغلی عبدالواحد سیرت راسره میلمه دی. سیرت صاحب، خپرونې ته ښه راغلی.
خیر اوسې، ولې اجازه درکې.
په پیل کې راته ووایي چې د اسلامي او همدارنګه د افغانستان په وضعي قوانینو کې د وګړو د اوسېدو د شخصي ځایونو د خوندیتوب په هکله څه ویل شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې او په سر کې تاسو ته ستاسې محترم ادارې ته او محترم و درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. ستاسې د جواب پاک لباندې د الله عزوجلال مقدس کتاب په سوره نور کې وویستم او اتویستم آیت کې د استوګنو په هکله واضح احکام بیان کړي دي او فرمایلی چې الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، او په بل آیت کې فرمایي فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، او همداسې په اته دیرسمه ماده د قانون اساسی کې د مسکن د خوندیتوب د تعرض نه په دې حق لباندې هم ذکر سوی دی، او د قانون جزا لسم فصل کې هم د دې پاکل ذکر سوی دی، او همداسې د قانون اجرات جزایی چې هغه اتم فصل په دې حق لا تر نهم فصل پورې مفصل چې هغه د اصول 99 ماده نه شروع کی په دې حق لباندې چون وخت کم دی واضحا ذکر سوی دی، او دا علت و اسباب دیده داده چه دی خلقو حفاظت پکور که دی خلقو عورت پکور که دی خلقو شتمنی پا دی کورونو که محفوظی دی. نو پا دی اساس بانی الله عزوجلال انسانانو تا هدایت کرده چه تاسی با دی پرده کورو بغیر دی ازن نه ننواتل من دی ننواتل با نسک.
کلا چه یو کور دا امنیت لپلا و مشکوک معلوم شی، دا اسی کورونو تا پولیس او امنیتیز واکونه دا پلتنو پا هدف کمو حالاتو که ننواتای شی؟
کلا چه امنیتی موظفین یا استوگنه دی اپراتیفی او استخباراتی او دی کشفی معلوماتو پا اساس بانده مشکوک ارتخکاری، نو پولیس، امنیتی ملی ارگان او ساراندوال ده دری ارگانون مکلف دی چه هغا موارد دی تفتیش زی سلام محکمه تا بولانده کهی پیغی که با لکه چنگه چه دویم فقره دی یا سلونو نسم ماده پدی که ذکر کرده چه نویت دی جرم، آیا دغه جرم څومره نویت لري کنه؟ لکه موږ تاسو په قانون کې نویت دی جرم قباحت، جنها، جنایت، کچیرت عمل، جنایت او یا جنهوی، نو په دغه نویت به پولیس ذکر کوي. بل هدف او موضوع د تفتیش به ذکر کی په خپل پیشنهاد کې. درم تاریخ ذکر دی سات او محل دی تفتیش، در تفتیش کم زکی کی دا به ورته ذکر کی، او دی تفتیش وخت چې بوکتمره وخت کې دغه استوګنه تفتیش ته اړتیا لري، ضرورت لري، دغه موارد به محکمه ته وړاندې کی او محکمه به ورته بیا قرار ورکی، اجازه ورکی بیا به مسکونی او یا استوګنه ځای ته به د موظفین ننوزی او خپل پلټنه او خپل تفتیش به شروع کی.
برای درنه آوردون که خبروانه دوام لری و سی ولنده وقفه لرم.
جوان آزادی
خزینه پسر اجازه نور که چه دویتن باش تسکره و خیلی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
وبو نن لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو چې محکمې
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
کچیر یو څوک د یو چا شخصي کور ته د قانوني اجازه پرته نه نوځي، په داسې حالاتو کې د شخص لپاره قوانینو څه جزا پیشبینی کړې ده؟
413 ماده د قانون جزا په دې حق له ذکر کړي که څوک مسؤلین د دولتي یعنی موظفین چې هغه پولیس، امنیتي ملي، ساراندوال بغیر د اذن محاکم او بدون د ضرورت نه یو څوک د خپل د سوء استفاده د وظیفوي نه داسې عوامل ته متوسل کیږي کیږي نو قانون په دې کې ورته پیشبینی کړی چې دای به په حبس قصیر باندې محکوم کیږي چې د څلورویشت ساعت نه کم نه وي او درې میاشتو نه زیات نه وي او یا په پنځه زره افغانۍ چې تجاوز ونه کی په دې به د کس محکومیږي. دا جزا ورته ټاکلې ده چې پرته د محکمې د زیسلانه بغیر د امر نه یو څوک د چا کور ته ننوځي بغیر د اذن د کور والا او بغیر د اذن د محکمې دا دواړه باید په پام کې ونیسو. د چا حریم او کور ته ننوځي دا به په حبس قصیر او د پنځو زره افغانۍ نه تجاوز ونه کی دا محکومیږي.
په پای کې راته وایي چې د شپې لخوا د مظنونینو د نیولو په هکله قوانینو څه ویلي؟
محترمو، چیرته چې قوانین په دې ذکر کوي چې څوک د چا کور ته الا په ضرورت او خاصو مواردو کې چې ننوځي هغه به هم یو نقطې ته اشاره وکړو چې بیا ځي صلاح محکمې ته د پنځو ورځو په زننه خپل راپور ورکوي چې مونږ پرته ستاسې د اخبار د پیشنهاد او ستاسې د امر نه پرته مونږ یو کور ته ننوتو تلاشي مکړه. دغه موضوع لکه چې څنګه ما مخکې بیان کړله دا به د پنځو ورځو په زننه محکمې ته به وړاندې کوي. بله خبره دا ده چې ستاسې د سوال پاکله چې د دوشپې له طرفه آیا گرفتاری احضار د مظنونینو یا د خلکو دا څنګه ده؟ دا په هیڅ وجه باندې اته نویم ماده کې ذکر شوی دی چې څوک نسی کولای د دوشپې له طرفه د چا کور ته جلب ایسي او یا هغه د را احضار کړي د کور نه دوشپې پکه، مګر د دوشپې له طرفه په هغه خاصو مواردو کې چې هغه ایجاب د قوانین نوعیت د جرم وکړي او هغه هم پولیس په دې باندې متیقنه وي چې یا خو مجرم د کور ته ننوت مظنون او د فرار زمینه مساعده ده او یا هغه اسباب و عوامل چې د دوسیې د تحریک د دعوا کې هغه مومد واقع کیږي، یعنی آثار و علایم تلف کیږي ورو کیږي، بیا په داسې حالاتو کې جواز لري هغه قانون هم پیش بینی چې په خاص مواردو کې کوی سي امنیتي موظفین کور ته ننوځي او تلاشي وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم سیرت صاحب چې په خپرونه کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، را تاسو هم مننه چې خپرونه مو تر پای واوریدله. تر بیا مو الله مل شه.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. آیا خبر یاست چې په خوا په کورونو کې د رڼا لپاره کوم وسایل استفاده کیدل او یا هم تر اوسه پورې تاسو د رڼا له کوم وسایلو ګټه اخیستئ؟
غرنۍ لرګی دی، هغه ته شونټۍ لیتاکۍ لیت چې په پارسي کې چراغچوب بولي داسې نور نمونه هم لري.
رڼاګانې فرق مثلا ډیوه تاسو پوهیږي فقط شاید یو لاس بل لاس پکې نه ښکاري، اما بیا هم یو قونډه کوټې روښانه وي.
ریکاین سلاټاین ورته وي، موږ ورته ریکاین ویلي په خپله سیمه ییزه لهجه باندې.
ننني ژوند په شیبو کې خبرونه مو هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو.
له په زمانی رئیس د نړۍ په بیلو بیلو هیوادونو کې د رڼا لپاره لومړني وسایل لرګي وو او ډیری خلکو بل لرګي څخه د رڼا او ګرمول لپاره کار اخیسته. د نړۍ د نور پرمختګ سربیره د رڼا په دغو لومړني وسایلو کې هم تغییر راغی. په افغانستان کې هم په دغو وسایلو کې پرمختګ راغلی، خو لا هم په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې دغه وسایل په خپل حال پاتې دي. لا هم په یو شمېر سیمو کې د رڼا لپاره لټاین، ډیوې، لمپې، ګیس، شیطان چراغ او شونټۍ نه استفاده کیږي. په پرمختللو هیوادونو کې اوس د رڼا لپاره له لټاین، ډیوې او یا د تورته شیانو نه کار نه اخلي، ځکه ټکنالوژي پرمختګ کړی او له برېښنایي وسایلو څخه کار اخیستل کیږي. د کندوز ولایت اوسیدونکی خیبر وایي چې دوی په خپله سیمه کې د رڼا لپاره له لومړنیو وسایلو څخه کار اخیسته، خو اوس د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د خلکو په ژوند کې هم تغییر راغلی.
خلکو به زیاتره د لامپې او یا شیطان چراغ ورته د هغې نه استفاده کوله. د څراغ نه وروسته ورپسې آسته آسته بیا روسي ګیسونه و خلکو به ویل چې د دې نه ډېره زیاته استفاده هغه کېدله، نو مونږ هم ترنه استفاده کوله او د روسي ګیس به هم لګوه. بیا ورپسې آسته آسته نو خبره راغله جانلیتر چې خلکو وسایونه ولیدله، جانلیتر چې رڼا یې ډېره ده او بس خلکو د تلویزیون سره آشنایي پیدا کړه، تلویزیون نه جوړ شو. د جانلیتر نه ورپسې وسایونه نوره هم ډېره شوه، خلک نور هم راحته شو. نو اوس زیاتره لګ دي چې د برق نه هم استفاده کوي، خو بیا هم زینو سیمو ته برقونه نه رسیدلي. اوس یو بل هغه دي چې نور زیاتره مکن راځي چارجي ګروپونه دي چې هغه چارجي ګروپونه څخه دوی هم استفاده کوي په لور پرتو سیمو کې، یعنی د شمسیان نه هم استفاده کیږي. اوس په بعض سیمو کې چې شمسیان لګول کیږي هغه نه چارج اخیستل کیږي. دغه ګروپونه دغه څخه کار اخلي.
د پروان ولایت یو اوسیدونکو هم ورته خبره کوي.
نو می اټمال دی د پروان اوسیدونکو په خو د برقونه وو مخکې چې و دا لاتین لګول خلک تل ممکن کې لمپه په نامه خلک لګول او یو شی بل چې د خپل د جوړ کړو شیطان چراغ په نامه چې نه پیغم دی رنگ د بوتل کې تیل شول الته به په ټپ په نامه او دا غوندي وکنه د تار نه جوړ شوی هغه به د نه کوله به به لګول او په خپ د کیسه چې کې ځکه چې ما خپل نه ولیدل او پلار مې نکم د کله ژوند دی خو یو بخي د څومګه کیسه کو چې مونږ د شان لګول او تاسو ته برق راغلی او تاسو هغه نور څه بیا ګاز شو ګاز نه ګای فو مخ کې د شان کارولم
ګیس خو به په ډیر په دې ورسته یو کرامن سره شو او خی تاسو هم د غلیدلې وی جوړخت چړول او چړول استعمالې ده
ګیس ته چې لکه لمپه غون دی خو ګدو او دا د پمپول د پمپول هغه ورسته به لګول خلک تیرن لپاره خلک نه کار اخستله.
د کندهار اوسنکی محمود مرحول وای چې د دوی په سیمه کې له شونټي یا پیلوزي هم کار اخستل کېده، خو دغه شونټي جوړښت بیا د نور سیمو سره توپیر لري. نوموړي وای
دا مال خو زمانہ د سویډه ټکنالوژي سویډه مگر خو زمانو کې موږ د استفادې لپاره درې ډول شان درلودل چې یو شونټي و او بل الکاین سراغو او بل یو ډول دغه مجاغته گیس ویلی شونټي خپل په توا ډول وو په یو بوتل کې به یو خاص ډول تیل اچول کېدل او یو خاص ډول پلتا چې څکل نسوځل کېدل بلکې هغه تیلو بدل لګول هغه به اچول کېدل او دا به خونه رڼا کړو او بل ډول شونټي لرګي والا شونټي و هغه باندې به هم یو ډول قسم خاص ټوکر یا ټیکا باندې ور باندې پیچل شوی و او په هغه مواد شي د شونټي لپاره استفاده کېدل هغه مواد به ول شوی و هغه به ور بلو او نه به کس وځل کېدل بل لرګي وځل کېدل صرف هغه مواد چې په دې ټیکا باندې و هغه وځل کېدل.
د مرحوم په خبره د شونټي له دا وروسته یو بل وسیله چې الیکاین یا لټاین به ورته ویل رامنځته شو او نسبتا مالدار خلکو به له الیکاین څخه استفاده کوله
چې الیکاین سره ونه په تلخا کو چلیدله دا څخه ورسته دریم شی چې واغو غاز وو چې هغه په تیلو چلیدي ولي د غیلش پر مختللي وډوله ګیس کې به سربېره یو نل وو په نل کې به بیا یو قسم جالیګر بسته کړي او جالیګر لاندې به یو جالی بسته کړل چې هغه هوا بور کول کېدل لکه شټوپونه د سی وکړل. خو تر ټولو معمول ډول په کندهار کې د الیکاین سراغ وو چې اوس هم د کلاسیکو ځایونو رونق دی چې د ښکلا او شایسته لپاره خلک استفاده کوي او په کلیوال سیمو کې ډیر زیات رواج اوس هم لري. د بدبختانه په شهرونو کې کبرکنی نو دا سیستم اوس په غاز اوښتی دی او په غازي سیستم باندې موجود.
د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسنکی خوشحال هم ورته خبره کوي او وایي چې د لغمان ولایت په یو شمېر سیمو کې له بخارۍ سي دیوه لمپا شیطان چراغ او داسې نور وسایل د رڼا لپاره استعمالیدل.
تر کومه چې ما ته یاد دی او زما په یاد دی هغه وخت چې مونږ رڼا نه استفاده کوله لمپا وا او څنګه دیوا وا ریکاین سلاټاین ورته مونږ ریکاین ویلې په خپل سیمه ایز لهجه باندې
هغه استعمال ول زکه هغه وخت کې دومره واس او توان نه و سی او نه دومره ټکنالوژي پرمختګ کړی و سی مونږ دی یو شی وخت لکه اوسې ګروپونه دي مثلا باغ دا غاز دي نور نور شان دي اگر مو پاول کې استفاده کړو یو دانه به مو په یو کوټه کې لګو ټول واره ټول ټول کورنۍ به بیا خو خو په دې خو چې کله کله مو ټول یو ځای کې سی به مو هم اوریدل کنه هغه یو لټاین ته ټول را ټول وو نو بیا په روسو کې غای سونه راوتل سي غای ساغه سي وته دا په پمپېدا خو البته دا په هر کور کې نه و دا غای سونه دا په یو یو کور کې بیا به کله چې چا واده او یا به خادي و یا خدای مکه کوم چا به خیرات او د غم مراسم به و بیا دوه درې دانې د کلی کې ټول کله به خلکو چان ک دوه درې دانې به راټول سو بیا به غزای تل ځکه د ډېر خلک راتل میمنو بیا به یو کس په پمپ وه ال دغه یو سنه لرل شي دا به یو ځای تر رسید بیا اوای پوره کېدله بیا
د خوشحال په وینا چې لا هم د دوی سیمه له برېښنا بې برخې ده خو یو شمېر اوسېدونکي له لمریزو تختو کار اخلي او ځینې یې لا هم له پخوانیو وسایلو ګټه اخلي
اوس هم زمونږ په سیمه کې هغه لټاین نه استفاده کېږي تر ډېره ځایونو کې خصوصا کلمان سي ورته په دغه ځایونو کې لا د برق سیستم نشته او ډېر کم خلک دي چې ګیس ډبې لري ځکه کلمان کې دومره څه نشته چې خلک دې برق کړي خو ډېر کمو کورونو کې هغه کورونو کې چې په ښار کې هم ژوند لري او نیمالته دي دوی بیا دغه یو رقم نشیشي اخیستي کورو لپاره دوی نه استفاده کوي خو ډېری خلک بیا له ګیسونه استفاده کوي او تر څنګ بیا لوګای نه لر لکه صحت ته هم زاره نه رسو نسبت نور تیل غوندې او دا نور تیل په کې چانه چول لکه مثلا پېټرول خو کې چول کې نه ځکه خو کپلته دی ورکړل ټوله کوټه دی ور اخلي بیا ګیس یو د هم د خاور تیل خړل او دا نور لمپه وغه چې دیو دا مو هم داسې یو رقم ته سم جوړا ورته چې خاور تیل به مور ځای په ځای کړل بیا مو یو پلته تر ایصله دغه پلتی نه بیا مو پلتی ته ور چوي ټوله کورنۍ ورته ناسه
د کابل پوهنتون استاد ډاکټر محمد اجان اقبال بیا وایي چې لبخونه شونټۍ په یو شمېر غرنیو سیمو کې د رڼا لپاره استعمالي دله نوموړی د جوړښت په اړه وایي
زما د معلوماتو له مخې خو چې په پښتو کې بېلابېل نومونه لري غرنی لرګی دی هغه ته شونټۍ لیتاکی لیت چې په پارسي کې چراغچوب بولي داسې نور نمونه هم لري په دغه باندې کوټې روښانه کولې او تیارې روښانه کول دا یو وړ لرګی دی چې ولګېږي په اسانه نه مري او بالاخره بیا چې هغه حصه یې وسوځي هغه لکه سکاره تور ګرځي او بیا دغه شونټۍ ګل کېدو ته یا مړه کېدو ته نږدې شي نو بیا به داسې وکړي چې هغه سر سکاره به ورته یو شي داسې ووهل چې لرې شي نو بیا به هغه تازه شو د دې تر څنګ یو قسم یو نبات و چې هغه ته سوند ویلي نلونو یا د ګول سیخ په شکل کې خو هغه سپین رنګ درلود او هغه ډېر داسې پک جیوه غوندې داسې چې منځ خلا زیاته لرله خو هغه ډېر دوامداره نه و زر زر به دې بیا هغه یې ووهه که نه هغه د سکرو برخه یې سي بېرته تازه شي
ډاکټر اقبال وایي چې له شونټۍ وروسته ډیوې رواج ومونده چې اوس هم په یو شمېر سیمو کې د ښکلا لپاره ترې کار اخیستل کېږي
او دا ډیوه به داسې وه چې اوس هم هغو نه کار اخیستل کېږي په ادبي محافلو کې او په هغه ځایو کې چې د شعر شاعرۍ کوم انجمن وي په شپه کې خصوصا دا به هلته روښانه کوي یعنې د یو ډیوې په ځای څو ډیوې لګولي خو هغې کې به تور تیل اچول کېدل او یو پلته به یې درلودله هغه به یې چې ولګوله له سره یې دود نه کوو د رڼا لپاره یوه ډېره غوره وسیله وه هغه به چې ولګوله نو هغه تکلیف بیا نور نه و چې هغه دې په لاس کې نیولی چې کله کوم ځای دغسې سکاره شي هغه لرې کې بیا تازه کې بیا تازه کې داسې نه و هغه فقط یو ځل به دې ولګوله تر هغې پورې چې د تور تیل به پکې موجود و په دې ډیوه کې نو هغه به روښانه وه بیا به دې تیل کم به شول بیا به دې پکې واچول نو هغه به روښانه وه
د کونړ اوسېدونکي سلیمه بیا د ګیس یادونه کوي او وایي چې له لټاین ډیوې او لمپې وروسته یو بله د رڼا وسیله چې ګیس نومېده راووت نوموړی په خپله سیمه کې یو پخواني دود ته په اشارې وویل
ګیس وایي ګیس وایي چې ډېر ښه رڼا یې کوله یعنې ډېر روښانه پاکه او صافه شفافه رڼا لري لري د سیو رواش هم چې چا به سو خواده کوله نو به راوسله اوس خو ناوي یعنی کولی شي چې وی ګورم په ځینې سیمو کې تر اوسه پر هم فقط یا یوازې ناوي هغه وخت سو ګور چې اکورته د زوم کورته راونی بو د په خاطر چې ناوي خسته معلومه شي یعنی خلک وایي چې فلاني چې زویته خزه کړی دا یا هم ان ګوري کورته راوسته ده ډیره خسته او خپل انجلې ده نو مغرب خاطر به وته ګیس وی روخانه کوله چې هغه ډیر خسته او شفاف او ناوي معلومه شي او ټول چې ماشالله سم خسته نه وي
درنو اوریدونکو یا چوی درنا وسایل اوس په خارونو کې نه استعمالیږي ځکه د هیواد په بیلابیل سیمو کې بیلابیل برېښنایی وسایل رامنځته شوي او اوس اکثره کورنۍ هڅه کوي چې له برېښنایی او مدرن وسایلو ګټه واخلي خوګو ملګرو نن نه خبرونه مو هم دومره وا کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تربیه تخلیق پامه.